Radio.
السلام علیکم د سحر و بجی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د چنګاخ 13 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له 9 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې رامین کاکړ پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دې کمیسون خپل تللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی په ښه او منظم ډول پر مخ ځي. د پاکستان په هوایي ډګرونو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور د نیولو لپاره چې په مالی فساد تورن دي تدابیر نیول شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي خپل له لاسه تللی اعتبار بیا اخیستی او چمتووالی سم پر مخ ځي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې د مالی فساد په قضیو کې محکوم شوي او د نیولو امر یې هم شوی دی، او په ترکیه کې د ریل ګاډي د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کوربه ده. د سعودي عربستان خبری اژانس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عربستان او د اسلامي همکاریو سازمان د دې غونډې لپاره چمتووالی بشپړ کړی دی. د بیان له مخې دغه کانفرنس د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارې چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د تروریزم او افراطیت د هرې بڼې د غندلو په هدف جوړیږي. د کانفرنس لومړۍ ورځ به په جده او دوهمه به په مقام مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان په دینی عالمانو سربیره د 30 اسلامي هیوادونو علما پکې ګډون لري. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر دې دمه یې د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د انتخاباتو کمیسون د ټولو سیاستوالو او خلکو مشورې او خبرې اوري او د هغوی همکاري مهمه بولي. د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې تر دې دمه د انتخاباتو پیل شوې چارې مثبتې ارزوي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون وویل چې په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې ائتلاف یو غړي عطا محمد نور ویل که د انتخابات په پروسه کې اصلاحات را نشي بحران به رامنځته شي. د افغانستان د ختیځ جلال آباد ښار د تیرې اونۍ د مرګونی برید د ټپیانو درملنه په هند کې روانه ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو د لیدنو په لړ کې له اقبال سنگ سره خبرې کړې دي. اقبال سنگ د هغو 28 ټپیانو په ډله کې و چې د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې په یو موټر بم برید کې ټپي شو. هند د درملنې لپاره هر ډول ژمنې ته تیاری څرګند کړ. په جلال آباد کې د موټر بم په پیښه کې له 900 وژل شو نه 19 تنه سیکانو او په 28 ټپیانو کې هم اکثره سیکان دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای په 14 پاکستان ته ځي. دا خبره پرون مریم نواز په لندن کې خبریالانو ته وکړه. مریم نواز په داسې حال کې دا پریکړه اعلان کړه چې د پاکستان د احتساب ادارې د خاصې محکمې د حکم له مخې د مریم خاوند کپتان سپدر په راولپنډۍ ښار کې پولیسو ته تسلیم شوی دی. چارواکو ویلي دي کپتان سپدر د فساد ضد ادارې توقیف کړی دی. د پاکستان د احتساب ادارې تیره جمعه اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په 100 د هغه لور مریم نواز په 2 کلونو بند محکوم شوی دی. دوی په بهر کې د ناسب شو ملکیتونو او جایدادونو په لرلو تورن دي. د ترکیې تلویزیوني شبکو رپورټ ورکړی دی چې لږ تر لږه 10 کسان د ریلګاډي د پټلۍ کېدو په پیښه کې وژل شوي او 70 تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره ریلګاډۍ چې 380 مسافر لرل په تکیرداک ولایت کې له خپلې پټلۍ اوښتی دی. د تکیرداک والي محمد چیلان دا خبر تایید کړی او وایي چې پیښه د خرابې هوا په خاطر شوې ده. او د سعودي عربستان چارواکي وي یو امنیتي افسر او یو بنگلاديشي کارګر پرون درياس په شمال کې په یو برید کې وشل شوی دی. په القسیم سیمه کې درې وسلوالو کسانو چې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت تر هغه بللی دي په امنیتي پوسټ یې ډزې کړې. د سعودي د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو سره دوه بریدګر وشل دي او یو تن یې ژوبل کړی دی. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه اخیستی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چلا اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چارې سمې او په منظم ډول پر مخ ځي او خپل د لاسه وتلی اعتبار یې بیرته خپل کړی دی.
دغه پروسه ښه مخکې لاړه ده، سرتنه د کاندیدانو پروسه ډېره ښه مخکې لاړه او همدا علت و چې نن څه کم 10 میلیونه کسانو سرتنه وکړه.
په روانه خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ بللې ده. د نړۍ مطبوعات هم لولو او د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو دا څرګندونې هم اوري چې وایي حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختمې کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لورې چې په مالی فساد تورن دي او د احتساب د محکمې لخوا په 10 او 9 کلونو بند محکوم شوي راتلونکي جمعه بیرته پاکستان ته ستانه شي. پاکستاني چارواکي وایي چې دواړه به په هوایي ډګرونو ونیول شي. د نور راپورونو سربیره د خبري مچلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبرېږي.
موږ ټول وایي چې په کور په سر به یو نفر اتمن راته لیا با بیالی پاکی دلی لیا با لک پیدا و لیا با وادو.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې کمیسیون باندې د خلکو تللی اعتبار اوس بیرته احیا شوی دی. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. هغه داسې وخت دا خبره وکړه چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه یې د ټاکلیو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. د دغه کمیسیون ویاند او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم روانو ناامنیو او ستونزو ته په کتو اندېښنې موجودې دي، خو په خبره چې دغه کمیسیون تر دې دمه ټول کارونه په بریا سرته رسولي.
کوم میکانیزمونه چې دغه اوس فعلاً دپاره څه قانون انتخابات یا څه کمیسیون تصویب کړي دي، په هغه میکانیزمو باندې کار روان دی. دغه پروسه ښه مخکې لاړه ده، سرتنه د کاندیدانو پروسه ډېره ښه مخکې لاړه او همدا لته چې نن تکاب 10 میلیونه کسانو سرتنه وکړو او همدارنګه په زرهاو کسانو د ولسي جرګې لپاره او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړل. حتی دا هم شان چې بعضي وختو کې مخالفتونه هم کوي، د فامیل څخه یا اولادونه یا هغه نږدې اقارب هم ځانونه ثبت کړي دي. دا غوښتل په دې معنا ده چې دوی دغه پروسې سره علاقه لري او کمیسیون باندې اوس هغه تل اعتماد بیرته پیدا شوی دی.
ښاغلي هاشمي دا خبرې وروسته له هغه وکړي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون ویل په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري او وی ویل که لازم اصلاحات رانه شي کړکیچ به راشي. د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه یو غړي عطا محمد نور پرون په مزار شریف ښار کې وویل د اوسني حکومت د عمر یوازې 4-5 میاشتې پاتې، بعد خلکو ته د منلو وړ نه وي، حتما بحران راځي. کله چې بحران راشي موږ د موقت حکومت په نوم یو پیشنهادي بسته لرو. ټولې لاسته راوړنې به پر خپل ځای پاتې وي. موږ یوازې خلکو ته اعتماد ستنو. د حکومت ویاندویانو د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه د غړي عطا محمد نور د دغو خبرو په اړه د غبرګون لپاره ځواب ورنکړ. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان په 28مه کېږي. د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه په داسې حال کې اندېښنه ښکار کړه چې په دغو انتخاباتو که به درغلی وشي چې د دغه ائتلاف لسګونه پلویان او د دوی د مشرانو د کورنیو ځینې غړیو هم د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي دي.
د سفی الله ستانګزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې کمیسیون باندې د خلکو اعتبار بیرته ژوندی شوی دی. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. په عین حال کې بیا دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د ملي نجات په نوم د حکومت اپوزیشن یو ائتلاف وای چې کبراتونکو انتخاباتو کې درغلی وشي چې دوی وای احتمال موجود دی نو په افغانستان کې به بحران رامنځته شي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران بسته او په تیره د دې هیواد لخوا د دې ډلې د جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه بولي. سربیره پر دې د دې جرګې یو شمېر غړو هم د یکشنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اندېښنې وښودې او وویل چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یوه هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن به مخالفین د دو کشور کشی پاکستان است.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یوه حساسه موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته به زیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. پخوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللې او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو دی. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوختي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. افغان حکومت وی د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې د بهیر پیاوړتیا هم هر اړخیز خبري وشي. په افغانستان کې د جګړې د درېدو د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغانستان سولې له هڅو سره هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم خبرې او بحثونه وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایي رئیس به د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم له حمید مومن څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو د افغانستان په وروستیو تحولاتو څخه خبره کړي.
ستار اینڈ سٹرائپس امریکایي ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو مهم مرکز د نیولو په اړه مطلب خپور کړی دی. د پوځي ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ کې د ناټو ځواکونو د قمندان په حواله لیکي چې هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش مرکز چې د ډلې په سیمه کې خپل پایتخت ګاڼه نیولی دی. ورځپاڼه زیاتوي په دې ګډو عملیاتو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس 600 سرتیرو او افسرانو برخه درلودله. ستار اینڈ سٹرائپس ته امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې شاوخوا 100 او 70 داعشیان چې په دې مرکز کې موجود د سیمې غرونو ته په شا تمبول شوي دي. د مطلب لیکوال وایي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ چې د ډیورنډ په کرخه پرته ده داعش ډلې ته د اکمالاتو اساسي لار بلل کیږي. د هسکه مینه ولسوالۍ غرایزه جغرافیه ته په پام طالبان، القاعده او اوس داعش ډله له دې سیمې څخه د خپلو فعالیتونو لپاره کار اخلي. ستار اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر امریکایي سرتیرو وروستۍ حملې ته کتنه کړې. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یو بیان په استناد لیکي چې د افغانستان په جنوب کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی دي. د ورځپاڼې په وینا د تیر 2018 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې را په دیخوا دا لومړی ځل و چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو ځواکونو حمله کیږي. له دې مخکې هم په ورته دوو حملو کې امریکایي سرتیری په نښه شوی و. د مطلب لیکوال وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه د دوی پر بهرنیو همکارانو زیاتې او مرګونې حملې د 2010 او د 2012 میلادي کلونو ترمنځ شوی وې. ستار اینڈ سٹرائپس د مطلب په پای کې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تیر کال کانګرس ته په خپل یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او پوځي روزونکو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا دا ډول حملې زور واخلي. که څه هم امریکایي ځواکونو د دې حملې ځای نه دی پټاګه کړی، خو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې دا حمله په اروزګان ولایت کې شوې ده. د برتانیې ګارډن ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د جګړو او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز د ردولو موضوع راخیستې ده. ګارډین لیکي چې په کوچني اختر کې تر درې ورځنۍ اوربند وروسته په افغانستان کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دی. ورځپاڼه وایي چې د بیا پیل شوو جګړو او تاوتریخوالي وروستي قربانیان د غزنی ولایت درې ماشومان وو چې د سړک د غاړې د یو مین په چاودنه کې ووژل شول. ورځپاڼه زیاتوي افغانستان چې دوه مهم انتخابات په وړاندې لري د جګړې تر څنګ له سیاسي کړکیچونو سره هم مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په راتلونکي اکتوبر میاشت کې او د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 2019 میلادي کال په پسرلي کې ترسره شي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختم کړي. د دوی په وینا د سوداګریزو بندرونو او د خلکو د تګ او راتګ د لارو تړل د حل لار نه ده او اړتیا دې ته ده چې حکومت د معترضانو مشروع غوښتنو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې بیا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی او پرونی مظاهرې دغلته په سوله ییز ډول شویدی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
وروسته له هغې چې نظام الدین قیصاري ونیول سه او د هغه پلویانو په شمال کې مظاهرې وکړې، د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي د زورواکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید په سوله ییز ډول مظاهرې ختمې کړي. د سناتورانو په وینا په اوسنیو شرایطو کې د دولت وسلوال مخالفان د نفاق اچولو په هڅه کې دي چې له مظاهرچیانو د ځان په ګټه استفاده وکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار او بلغړی ګل محمد رسولی په دې اړه وای
امنیت عمومی مصلحت عمومی افغانستان مد نظر باشه.
هغه وای د افغانستان عمومی امنیت او عمومی مصلحت دی په پام کې ونیول سي. داسې کړنې دی ونسی چې وضعیت له مخکې نه هم خراب سي او دا مسله باید په پام کې ونیول سي. دویم نظر دا دی چې دغه موضوع متوازنه او افغان شموله حل سي او د قضایاو په اړه خلکو ته واضح وویل سي
او قضایا به مردم افغانستان روشن گفته شي.
ما امیدوار هستم که این مسئله را بعد حکومت
هغه وای زه هیله منیم چې حکومت به دغه مسئله په تدبیر او فکر سره حل کړي. دا په داس حال کې د چتیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاری ونیو. هغه لی قیصاری د ولسی پاسونونو په چارو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی وو. جمهور ریاست ویلي چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی. له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې هغه له قیصاری کابل ته راوستی او لوی څرنوالۍ ته یې معرفي کړی. د نظام الدین قیصاری له نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. مظاهرهچیانو د فاریاب ولایت او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ د تګ راتګ لاره او د اقینې سوداګریزه لاره تړلې ده. د ولسی جرګې غړی او د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مظاهره چان به هیڅکله هم د زده کړو بهیر او د غشان د خلکو د تګ او راتګ لارې ونتړي. خو د نوموړي په وینا دا چې د اقینې بندر د حکومت لپاره یو عادتي لاره ده، تر هغې به تړلې وي چې حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویلی. ښاغلی تینج وای د نظام الدین قیصاري خلاصون او د عبدالرشید دوستم بیرته راستنېدل د خلکو اصلي غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب ولایت د تېرې اونۍ په مظاهرو کې څو تنه مظاهره چیان مړه او ټپیان سوي او یو شمېر مظاهره چیانو د ولایت ودانۍ ته اور اچولی. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رییس ماتین بیګ چې د جمهوري ریاست له لوري د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ فاریاب ولایت ته تللی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې وضعیت بیرته عادي حالات راګرځېدلی او د اقینې بندر د لارې د خلاصون لپاره له خلکو سره خبرې روانې دي.
ما با صدها تا از جوانا رشتفیدا و بزرگای قوم
هغه وای لسګونو قومي مشرانو او ځوانانو سره مو ملاقاتونه درلودل. هغه خطرونه چې موجود او سره فسوي امنیتي خطرونه او هغه هر جمره چې تاوتریخواله رامنځته کاوه اوس لمنځه تللی. اوس د امن په فضا کې کار مخه تزيله تیر ورځ راهیسې ټولو دفترونو په کار پیل کړی او خونځي بیرته اخلاص شوی دی. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین نجيب دانشوي هغه کسانو چې د مظاهره په ورځ په تاوتریخوالو لاس پورې کړی وو بنیول سي. هغه لې دانش له مظاهره چانو غواړي چې د مظاهرو او اعتراضي غونډو پر مهال تاوتریخوالی ونه کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختمې کړي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی او پرونی مظاهرې دغلته په سوله ییز ډول شوې دي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې د تیر جمعې پر سپلسو کلونو بند محکوم شو د جولای په 14مه بیرته پاکستان ته ستنېږي. مریم نواز به هم چې بو کلونو بند محکوم شوې له خپل پلار سره وي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي چې د اسلام آباد او لاهور په هوایي ډګرونو کې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز د نیولو لپاره تدابیر نیول شوي دي او د محکمې پریکړه به عملي کیږي. صفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته ځي. دوی په لندن کې دی خو پاکستان ته پرسیدو به د محکمې د حکم په اساس ونیول شي. د پاکستان د احتساب ادارې خاصې محکمې تیره جمعه پریکړه وکړه چې نواز شریف په لندن کې د ناسب چوي ملکیتونو او اپارتمانونو د لرلو په جرم په 10 کاله بند محکوم کړ. دې محکمې مریم نواز ته هم د 2 کلونو بند سزا واوروله. مریم نواز چې د خپل پلار سیاسي ځایناستي بلل کېږي په دې پریکړې ناخوښي وښودله او ویې ویل په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. د مریم نواز خاوند کپتان صفدر چې د احتساب د محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی و پرون پولیسو ته تسلیم شو. مریم نواز پرون په دې اړه په لندن کې خبریالانو ته وویل
کپتان صفدر بی می بی
اور ہماری طرح کے لاکھوں کروڑوں
کپتان صفدر اوز اوزمک پتیر لکونه نور کسان رائے ته د عزت ورکړي د خوځښت غړي دي گرفتاری څه چې هر ډول قربانی وو غاړي موږ ورته چمتو یو صفدر د میا صاحب یو مخلص دی او زه خوښیم چې هغه په میډانه دی اوزمری پتیر نه وازی گرفتاری ورکړه بلکې رائے ته د عزت ورکړه د ولسی کاروان برخه
بلکې ووټ کو عزت دو کې او جمهوریت کې کاروان کا حصہ بنے
کپتان صفدر پرون په داسې حال کې ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې په راولپنڈی ښار کې د خلکو دی ولاریون مشر کوله اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پولیسو دی چارواکي راجاتی فور په حواله ویلي چې محمد صفدر د فساد ضد ادارې لخوا بندي کړای شوې ده اخو د مسلم لیگ نون ګوند یو پلوی سناتور مشاهد الله خان ویلي د ګوند غړي به له ټول پاکستان د نواز شریف د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورشي د پاکستان ستري محکمې اوس په تکلن نواز شریف تیر کال په بهر کې د ملکیتونو د نسب تولو او د شتمنیو د نه خودلو په تور له صدر اعظم لری کړه او د قضیه په اړه د تیړنو امر وکړ د شریف کورنۍ وی په بهر کې ملکیتونه په قانوني توګه پیرلی خو د پاکستان د احتساب اداره وی د پخوانی صدر اعظم کورنۍ نه د توانیدلې چې د ملکیتونو د پیسو د ورکړې په اړه محکمې ته قناعت ورکړي
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډي سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات پړه د دنی عالمانو او چارواکو د نړیوالې غونډې کوربه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللې باور بیرته خپل کړی دی د افغانستان د ختیځ جلال آباد ښار د تیرې اونۍ د مرګونی برید د ټپیانو درملنه په هند کې روانه ده د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز چې د پاکستان د محاکمو لخوا په لسو او وو کلنو بند محکوم شوی د جولای په 14مه یعنی راتلونکې جمعه بیرته هیواد ته ستنېږي د سعودي عربستان چارواکي وی یو امنیتي افسر او یو بنگلاديشي کارګر په نوم د ریاض په شمال کې په یو برید کې وشل شوی دی د ترکیې تلویزیونی شبکو رپورت ورکړی چې له پټلۍ څخه د ریل ګاډي د اوختو په پیخه کې لږ تر لږه لس کسه وژل شوي او اویا نور ټاپیان دي او د سوریې دولتي رسنیو ویلي چې هوایي ځواکونو پرون د اسرائیل لخوا په حمس ولایت توغول شوي راکټونه دفاع کړي او غورځولې دي تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې واورئ او په اف ام سل 0.5 څپه بیا په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اورېدلای شئ د خبری مجلې په دې برخه کې د ژوند رنگونه واورئ
د ژوند رنگونه
نو منیاز دلچی ده بس دا میلی کې ګرځو دلته سات تیر ده بس دلته ځوانانو سات ور تیرو
تم را وخت شو چې ډول غږوي
15